السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت اسیا ازادي رادیو ته ورجست د ازادي رادیو بلې وساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوې په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو د امریکا ولسمشر وایي چې له افغانستانه پر ټاکلي وخت د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک لري پایل خبرونه کېږي د امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقه سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی جو بایدن پرون پنځشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه ولسمشر بایدن ویل چې دای نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې شي د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فروری د 9 د موافقې په بیا کتنې بوختې نامعلوم وسلوالو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان د دې پیښې په اړه ازادي رادیو ته ویل چې د حاجی غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل شوی
باندې پوزا او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو څو ځلې مخکې هم دغه شن په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نشو شوي دي
د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یو موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی په خوست کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې لپاره د ملي اردو 1190 سرتیری په دنده وګمارل سول د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میروای صافی وویل چې د جنوب ختیځو ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي
دا موږ ډېر افتخار دی دا دی خو ارزه کې به ډېر خوشاله وو مګر موږ ته وخت نه ورکوم وت نه وسیګیا یو ولسونه په ټول خوست لګم چې خوست سرحد ده او یو څه سرحد پکتیا هم نسو سره
د تندر قل اردو اړوند دی لواګانی په خوست پکتیکا پکتیا لوګر غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوړه لیگ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یو ځلمکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقی په پام کې نیولای دی فاروقی په چینای سوپر کینګ لوبډله کې د جنوبی افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي فاروقی ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوړه لیگ تر پیلې دوه مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي فاروقی چې کین لاسه توپ چون کړي تر اوسه په 200 لومړی درجه سیالیو کې لوبېدلې او 22 وکټونه یې اخیستي دي د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یو ویډیوي مرکه کې وویل
دولس ورځې پخوا یو 43 کلن روغ ځوان په کروف زندان ته لاړ دا حقیقت یې موږ ته نه وایو چې له 12 ورځو وروسته الکسی ناوالنی ډېر ناروغ شوی له ده سره څوک کتلی نه شي ښکاره ده چې دی پټوي دا حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غموونکي فکرونه پیدا کوي
لیونید وولکوف د غرض ویلي چې ناوالنی له خپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري په تیره بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندي دی چین په بریتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې پیکینګ یې په ناوړه ډول د درواغو او غلطو معلوماتو خپرول یادوي چین وایي دغه غلط معلومات د اقلیت ایغور مسلمانانو په وړاندې د چین د چلند په اړه خپاره سوي دي د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یوه اعلامیه کې وویل د دې لخوا دغه بندیزونه پر څلورو شرکتونو او د بریتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر 9 افرادو لګول سوي دي دا تحول د چین په شمال لویدیځ سیمه شینجیان کې له بشري حقوقو د سرغړونو لکبله د ډیپلوماټیکو اړیکو د ترنګلتیا تازه مورد دی په همدې حال کې سلګونو یغورانو پرون د ترکیه په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیه ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ دوی د چین په شینجیانګ سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په وړاندې له ترکیه د کلک دریځ غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو ازموینه بې ثباتوونکی اقدام وباله او وی غندله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پرېکړلیکونو سرغړونه وه چې سیمې او نړیوالې ټولنې ته ګواښ پېښوي. شمالي کوریا پرون پنجشنبه وویل داسې نوي جوړ کړي توغندي یې ازمویلې چې په تاکتیکي لحاظ رهبري کېدل. د شمالي کوریا دولتي اژانس کی سی ان ای راپور ورکړی دغه توغندیو چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام سره جوړ سوي دوه نیم ټنه سروکي یا سرګلولې لېږدولې. د خبرونې د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شاکت څرګند کړ. جو بایدن وویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبرې کوي خو تخنیکي ستونزې د دې سبب کیږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملي نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د مې تر لومړۍ پورې له افغانستانه وځي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې پرون په خپل لومړني رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب العجل عمل سي. زما اراده نسته چې هلته د ډیر وخت لپاره پاتې سو. موږ به ووځو خو پوښتنه دا ده چې کله به ووځو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدت یار وایي درې دلیله د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووځي د دوی طی مراحل هغه پروسه ډېره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډېر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه، د دوی اسلحې، د دوی بیسونه، د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره، د دوی هغه لوجستیکي لیارې چې په کومې لیارې وځي. یو دا دلیل ده. دویم دلیل یې دا ده چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دی او که وځي هم یو ځای به وځي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 نورو د ناټو غړو هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووځي که نه ووځي او که ووځي څه وخت باید ووځي. دریم دلیل یې دا دی چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مثمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. وی ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وویني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړي دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورځ په د بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د اسمت سروان په راپور کې مو وردل چې د امریکا ولسمشر وایي چې له افغانستانه پر ټاکلي وخت امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک لري. ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په چین ولسوالۍ کې بر کابل پوهنتون د برید یو اصلي تره نیولی دی. ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته ویل چې نیول سوي کس حضرت علي پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بلخوا د کابل پوهنتون ځینې استادان وایي چې پر دې پوهنتون د برید 15 میاشتې تیریږي خو لا هم ځینې محصلان او استادان د ژورو چاپونو له کبله په روغتون کې بستر دي.
ضربه ای دزونه بند شد که دوی هم نگفتل چه خپل مهمات خلاص کرد.
درویش کلن حسیب د کابل پهنتون د عامه پالیسی پهنځي د څلورم کال محصل دی. هغه د کابل پهنتون په برید کې چې د تیر لمریز کال د لړم په دولسمه وشوه له خپلو شاوخوا څلوېښت ملګرو سره ټپي شو. په دې برید کې دوه ویشت تنه نور ووژل شول. نوموړی د پنځو میاشتو په تېرېدو لا هم روغ شوی نه دی او له هغې ورځې ترخې خاطرې لري. هغه وایي د بریدګرو د ډزو پر مهال درې مرمۍ په پښو او یوه یې په لاس ولګېده او د جګړې پر مهال له بریدګرو په دوه مترۍ کې د یو میز شاته پټ شوی و.
کله چې ما ځان په پنجرې خطا کړم او هماغه مهاجم چې زه یې وویشتلم هماغې کړکۍ سره ودرېده او په پولیسو او ګاردانو باندې ډزونه پیل کړل. ضربه یې ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي. امنیتي ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جوړې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناست وله هغه ته وخوځاو.
د حسیب په تیر شاوخوا څلوېښت نور محصلان هم په دې برید کې ټپیان شوي وه. د کابل پوهنتون یو استاد وایي لا هم له ټپیانو د څلورو حالت ښه نه دی او په روغتون کې بستر دي. د عامه پالیسۍ پوهنځی په کابل پوهنتون کې یو له تازه جوړ شویو پوهنځیو څخه و چې ودانۍ یې هم نه درلوده. همدا دلیل و چې د دې پوهنځي محصلان د حقوقو او علومو سیاسي په پوهنځي کې په یوه ټولګي کې درس وایه. خو د عامه پالیسۍ د پوهنځي رئیس جمال ناصر صابری بیا وایي اوس دا پوهنځی ودانۍ لري او د تیر لمریز کال په سلواغ میاشت کې ورته تسلیم شوه او پکې ټول محصلان په عادي ډول خپلو درسونو ته دوام ورکوي. خو د وژل شویو محصلانو چوکۍ لا هم خالي ښودل شوي. ښاغلی ناصری وویل
ساختمان جدید تاریخ 25
دا ودانۍ د تیر لمریز کال د سلواغ میاشتې په 15مه نیټه پرانستل شوه او هر ورځ ورته محصلان راځي خپل درسونه وایي. له نیکه مرغه نوې جوړه شوې ودانۍ د محصلانو، استادانو او د دې پوهنځي د کارکوونکو ټولې اړتیاوې پوره کړې دي.
محصلین و اساتید پوهنځی می باشه.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت پاچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی. ضیاءالحق امرخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس حضرت یالي نومیږي چې په ابو سعید اعظم هم مشهور دی. د ښاغلي امرخیل په خبره له نیول شوي کس سره یې دوه همکاران هم نیول شوي.
بېګاه تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د پاچین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام دا ده چې د کابل د پانتون د هغه برید د یو د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
د ننګرهار والی داسې مهال پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح د نیول کېدو خبره کوي چې مودې وړاندې پر دې پوهنتون د برید اصلي طرح چې عادل نومیږي له خپلو پنځو ملګرو سره په علني ډول محاکمه شول. په دوی کې دوه تنه په اعدام او څلور نورې په اوږدمهالې بند محکوم شول. په همدې حال کې بیا حسیب وایي ممکن تر راتلونکي څو میاشتو پورې د ده د پښو ټپونه ښه شي خو د هغې ورځې ترخې خاطرې او د ټولګیوالو نشتون به هیڅکله هم د روح او ذهن آرامه نه کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایشت سره نغښتی بولی. که څه هم تاریخ پوهان په دې باور دي چې په افغانستان کې لکه نورې نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نسته، خو په دې هیواد کې د بهرنیو له لاسوهنو وروسته ډول ډول تبعیض ته د راپورونو پر اساس چې لمن وهل سوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي، ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي. روانپوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفریط شرایط کړي او د منځلارۍ یا وساطت غوراوی وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاسو ګرېوان ده، ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوی د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي، خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوخېزېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق هڅه وشوه، لیکن بیا هم د ملت منځ ته نفاق نه دی تللی.
ښاغلی رفیع په وروستیو کې د ځینو تبعیض چلن هم د همدې بهرنیو دسیسو دوام ګڼي، خو تاریخ لیکونکی او د پوهنتون استاد غلام محمد محمدی بیا په افغانستان کې د تبعیض پراختیا په معاصر تاریخ پورې تړي او وایي په افغانستان کې د بیلابیلو واکمنانو د واکمنۍ پر مهال ډول ډول تبعیض لمن وهل شوی.
تعصب د افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس یې هم موږ بیلګې ګورو او کیدای شي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض راکم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري چېرته دغه تفاهم او دغه پوهه زیاته کېږي، تفکر زیاتېږي، مثبت رنګ راوړي او د دې تر څنګ کولی شي په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي، ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول یې د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض، سمتي تبعیض، یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کېږي او ځینې مجبور ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي هغوی په دې تبعیض کې استعمالېږي. سره د ټول لوسته، سره د ټولې پوهې.
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهېږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تېری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډېره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خواهې د حکومت لخوا دې ټکي ته کمه پاملرنه ده.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلام. هله د نوای کال مو په خیر پیل کړی وی. د دې ونې په خبرونه کې شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د استورو په اړه راته غږیږي.
په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې، استوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي.
د افغانستان په جنوب کې د موسیقي د یوې مشهورې آلې په اړه راپور لرو.
تقریبا نو دا چې یو جاپاني چې شخوندور جاپاني موږ جوړو، دا چې ورته وخت غواړي.
له ځوان ممثل شفیع الله شباب سره مرکه لرو.
زه چې ویډیو کوم، زه ځان کې داسې نه راولم چې زه تمثیل کوم. زه داسې وایم لکه دغه مجلس کې چې دغسې ناست یم.
په خپرونه کې نور مطالب هم شته چې که تر پایه راسره پاتې شئ وابه یې ورئ. جاپانی یا بینجو د موسیقي هغه آله ده چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار، هلمند او روزګان کې ګڼ مینوال لري او رستربلې یا ورېدونکي ډېریږي. په جاپانی یا بینجو د جنوبی ولایتونو ترڅنګ اوس په ډېرو نورو ولایتونو کې هم محفلونه تاوده وي. د موسیقي د دې آلې په اړه د راپور اورېدو ته مرابولم.
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخته د جګړې زپلی هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سردار محمد له خټو جوړ دکان څخه پورته کیږي. هغه له کلون رئیسی جاپانی چې په ځینو سیمو کې بینجو هم بولي د موسیقي دا هله ژغوي او جوړوي. د موسیقي دا هله په هلمند، روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیره مشهوره او ډیر خوشوونکې هم لري. په دې جنوبي ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تود دی او خلک یې جګړو، بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي، خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپاني تود وي. جا جاپانی جوړون کی سردار محمد وای کته هم د کار بازار څورسوي خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ټبایه په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري
جوړوي باره بیا داخل کوتمو کو اگر اکان تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مر جوړو دا چې وا تا وخت وای نو تا وخت مر جوړو نو تا وخت وای دا نو تقریبا دا چې د لزر سنولې دا زبر نظر او دا چې خطه شی چې بیا دی نظر څلور نیم زره
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپل هم ښه جاپانی ژغوي او وایي چې نورو ته هم د جاپانی ژغول ښودلی سي د جاپانی مینوال وایي جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به یې جوړاوه مغفر الله سالار د ورزګان ولایت اوسیدونکی او د جاپانی مینوال دی هغه وایي
واقعیتم که وګورو په جنوبي ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر غږ سره راټولېږي موږ خپله پر دغه جاپانی ډالې سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه ده د جاپانی آله موږ مخکې شل ملګري یا پنځلس ملګري به وو چې هر ځای به مو سره ناستو ولاړو نو موږ به دا د جاپانی آله غږول هغه پامه مو یو په بله وو خو متاسفانه باید وایي چې زموږ ملګري اوس د جګړو له امله کم شوي دي ملګري مو د لاس ورکړی دي شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې
سندرغاړی حبیب الله شباب وایي نامنی او په کوټو او حجرو کې د ناسمو شعرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقي د دې آلې نوم بد کړی دی خو نوموړی وایي د بیرته هڅه کړې چې د اله له ښو شعرونو سره ژوندۍ کړي چې د مینهوالو په زړونو کې بیرته ځای ونیسي هغه څه چې ښایي د سردار محمد پر کاروبار هم ښه اغېزه وکړي سندرغاړی حبیب الله شباب وایي
پخوانی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوي کې دوه درې سندرې په جاپانی کې ځکه ویلې چې ټولنه ولس لیواله دی دې ته چې دغه موسیقی ژغ واوري او دغه موسیقی کې سندرې واوري نو بیا زم دې ته ارڅو چې زیب پکې وایم دا خو تر دې دا پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقی رنگ داسې بد کړی و چې په هغه کې ناوړه شعرونه ویل ناوړه شعرو څخه استفاده کوله نو په دې اساس باندې مې بیا دغه ځینې سیمه ییزې او فرهنګي کلتوري کاکړې ویلې پکې چې اوس هغه په نړیوالو تلویزیونونو کې هم نشریږي او خلک یې تر ډېره حده پورې
دا چې ولې د موسیقي دې آلې ته جاپانی وایي دا مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپوښتل هغه وایي د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دې جاپانی یا بنجو ته ورته اله له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلکو به ژغول او ورسته د دې آلې په الهام خلکو دغه وطني آله جوړ کړه او د جاپانی نوم یې پرې کېښود د جاپانی په نوم دا موسیقي نه یوازې په جنوبي ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځینو نورو ولایتونو کې هم مینوال او ژغوونکي لري په ځینو سیمو کې دې ته بنجو هم وایي دا آله په ځینو سیمو کې له منګي او په ځینو نورو سیمو کې له چمبې یا دریا سره یو ځای ژغول کېږي او سندرغاړي ورسره سندرې وایي هغوی چې جاپانی ژغوي وایي د موسیقۍ دا آله تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي
شفیع الله شباب د میدان وردګو ولایت اصلي اوسیدونکی دی خو اوس په پېښور کې ژوند کوي نوموړی ښوونځی د اقتصادي ستونزو له وجې په دریم ټولګي کې پریښی او له پلار سره یې په کارونو کې مرسته کړې. شباب اوس لنډې ویډیوي ډرامې جوړوي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې ډېر کتونکي هم لري. شفیع الله شباب وایي دا د په څیر ډېر نور ځوانان هم شته چې د تمثیل استعداد لري، خو کورنۍ یا ټولنیز شرایط اجازه نه ورکوي چې دوی تمثیل وکړي. له شباب سره مو مرکه کړې، خو تر مرکې مخکې د نوموړي د یوې تمثیلي ټوټې لنډه برخه هم در اورو چې نوم یې دی خلک به څه وایي.
چټی اخته ته تاسو سمندک جنگ دوړو سره ویل تا په خا خوښ له ګولې دې سر دې خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری رکی ولی نه بخی
دماغ نن سی وی وای په خلک بس وای
تک مدولا ولی خپه
ولا یار زیت نو کوز دا کړې دمر په را سره نه تاس ای اج مل پر اړه موري دې په پخې کوم
چټی اخته ولی موري دې ما په خو کنه موري دې سکه
مغز کار کوي خلک بس وای
ولا سنډای مرد درې می پر نن چاور په راکار کړي اوس سل وخت در په افره نستا
چی شي اتا مزغ کار کوي سر په د سرنی خیراتونه سکه چې به ور پسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلک لپاره کې کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار سه دوه رکعات نه پور پسې وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سیار سو وای وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق د لیونی سو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته یعنی کوم انګیزه باعث شوه چې ته راشي تمثیل دې وکړې
شوق می ډېر زیات ور سره ما د عکسونو سره ډېر زیات شوق بیا یو ما کامرا یادنه واخیستله دغه عکسو لپاره عکسونه مې بیا اخیستل بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې هغه مې سره راواخیست سټین خو د کامرې را سره نه و په خښتو مې ځان ته کامرا کېښوده ما ترې څخس یو ویډیو جوړه که څنګه خوان کوي پوه شوې کامرا مې ځان ته په خښتو کېښوده مخامخ خو ته ودرېدم موبایل مې جب نه راوباسه بس غوږ ته مې ونیو ملالو پلانکیه داسې 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 خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه لکه دوه کسان چې یو شیطانې په لانجه سره اړی کنه لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه آخر کې مرتوز ګوره دا ولاکه ښه کاري داسې کار نه ده کول پکار هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه نو خلکو ډېره خوښه کړه ډېر تشویق یې کړم پوه شوې بس ما نور هم مینه ورسره زیاته شوه بله مې جوړه کړه بله مې جوړه کړه اوس بس دغه حد ته رسېدلی نو
د یوې ویډیو تمثیل دی که راته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي هغه کیسه یې
ته ودرېږه دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده د دوه میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې الو ځونډۍ ګله څنګه ښې جوړې په خیرې پیسې د سره راولګه ورونهدلته تربرونو نه شار هم د هغه نورو پیسې راولګه دي پیسې راولګه ته چه شي ته لاړې څو قرآن ویلې خو پیسې راولګه که نه ولې څه شي در باندې سوي راځې رانشه پیسې وګټه پیسې تربرونو سره سیالي وکړه سیالي
ویډیوګانې چې جوړوې کیسه څنګه ورته پیدا کوې یعنی خپله یې ورته لیکې که نه نورې کیسې راخلي هغه تمثیل کوې
ویډیوګانې اکثر د ما داسې ایسي هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سیما یو ویډیو خو خانه سی کړم ته اکثر ډیر خلک غیر لګي او ټو کرا ولګي او غیر ولګي سپدې ویډیو جوړه کا ما وس سیما چی شو خو خنه یم نه زه ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یا زه نه جوړوم چې کوم ویډیو ما خپل خوخه سی په خپل سوچ فکر منی جوړوم
ډیر ځوانان استا په چیر د تمثیل استعداد لري په مجلسونو کې د ملګرو په منځ کې په کور کې تمثیل کوي خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دې راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې دا د دوی هنر خلکو ته ښکاره شي
بالکل او نیکی ډیر خلک داسې آیا ورته ښکاري ما ته خپله په دې ډېر مشکل جوړ شوي کور کې دا ویډیوګانې زه چې کله خلک کې مشهور شوم ما ته کورنۍ لخوا هغه لخوا مشکل جوړ شوم ما پرېښودې ویډیوګانې پلار ته به مې هر سړي وویل سو زوی دې وګوره دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی دا ویډیوګانې جوړې داسې آیا ورته ښکاري نو باید ونهسې ګوره دې موږ دا خلک چې دي که نه پردي سریالونه ګوري پنیمونیمو شپورت ناسی یما د سی ویډیو یی سی سی زنانه ایم کته سی ماشوم مسره ماشوم اند کی نزه بیغه کی سی بیا یی واغه وکما د کار سره کته سی او یو پیغام کی سی یما ویډیو دما ویډیو یو ویډیو د 8 میلیونو کسانو کتلیا سی پدیا اتیا لکو سی پدیا اتیا لکو کسانی کی غیا ول کسان پی غبندی مثال خبره خبره عملی کی نسمه کار سمره خ خبره د سی خو پیغام دغه ځان منی عملی کې دوه اتیا لکه کې یو لک کسان کوي به یم
تا سره په اکثره ویډیوګانو کې ماشومان هم دي. دا ماشومان څوک دي در سره او خپله دي روزلي؟
ماشومان مې خپلې کورنۍ ماشومان دي. هو خپله مې روزلي ماشومان. خو ما بېشي سوچ نه چې زه به ماشومان لکه اول ته ما خبره وکړه چې ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې. خپله مې ځان د کامرا ایښې وه. ویډیو به ما کولې دوه درې ویډیوګانې ما دغسې وکړې. څلورمې ویډیو کې ما سوچ راغی د یو بل کس سره ضرورت دوم کس ډیر ضروری په کارو مال اوس څنګه کې دی کې یو دنه ماشوم روان وي تر زوی مې په خپل کور کې را سره ده مړ په سره وای ما تل تر سره پوه شو ما تکینه ځان سره مې څنګه تکینه ما د خبرې بو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو مې وکړه په فیسبوک ته غو بیا خبر په خلکو خو خا کړم بیا مې ته هغه ځان سره په ویډیوګان کې را وسته سم ماشومان وس تاغه ماشومان هم را سره یې وس مونږ
دغه کار چې ته کوي څه ګټه در رسولې ده یعنی نن سبا خلک چې کوم ویډیوګان جوړوي پاغو ګټه کوي ته څه ګټه رسیدلې کنه
ګټه خو دا ګټه رسیدلې ته شکر الحمد چیر تدار سخی عزت و قدرم کیگی پی درندستر که خلق را تا گوری چیر تداری دغنه بلا غطا غطا چیر تدار یاو دا یوتیوب پا اغا ورکی داد اقتصادی غطا شتی هده نو اغا یوتیوب نمی پیسی وراتلی دسی دمیاستی سی او نور خود دست خاص غطا ماتی نست شوکی کار کن شوک میده
مخی لمرکی دی و خبر وکره چی اکثر کسی تا مثال مجلسونو راخلی د سپینګیرو لکیسو راخلی چې هغه څه وایي په ویډیوګانو کې مهم ډیره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیاوې نقد کړي یعنی ډیر تمرکز پام دی کوي که فکر کوي نه نور مسایل هم شته چې په هغه باید کار وکړي
ډیر کوشش شوی موږ دا اول د ټولنې دا غوډه ریواجونه دي بد ریواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړ کړې و دیوالک پلار و پات سوید ورور و پات سوید خپل خپلوان و پات سوید یغه سره مثال خبرې روپی نسته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروری دی چې هغه ورپسې خیرات کوي خامخا هغه ورپسې خیرات کوي نو یغه غریب سره خو مثال خبر روپی نسته دوا ورپسې وکسه خیرات خو ضروری نه ده اوس هغه به چا روپۍ هم راخلي اوس یو ویډیو ما جوړه کړې هغه خپای زور سم ولې خپه وای وله نن مې د ورور یا پلار یا د هغه د سلویختي ده یا درېیمه ده اوس پیسې سره سره نسته چې خیرات به وکړم چانه به راکار کړم چې زه دا خیرات وکړم وروره تاته تاته خو دا ضروري نه دی چې ته خامخا خیرات ورپسې وکړه تا سره نورو کیسې هم شته خو هم ډېرې چې دي دا رواجونه ډېر راغلي موږ کوشش هم دی چې ټولنې د رواجونو لږ سره برابر راغې کړي
یعنی اصلاح شي
لکه غیبت مثال خبر اوس زمونږ مو یو مجلس ناست وي خامخا دوی به یو بیچاره غیبت به کې شروع کړي لږ نور داسې په سامې خبرې سره وکړي نور وکړي دا ودونو کې ځینې رواجونه یي دا د خیراتونو کې ځینې رواجونه یي تا به کتلي په ویډیوګانو کې شته خلک یې ګوري نو ښه ورته معلوم دي نو
که تا ته د دې موقع برابره شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي نو فکر کوي دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي یا د اقل تاسې خپله دا هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ یو څه باکیفیته وي کمره ویډیو ثبت یې که نه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسې له یو ځای را پیل کړی او د شوق کار مو کم امکانات وو اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات که درته برابر سی یا تاسو خپل د هڅه کړې د چې په خپل ورک کیفیت کار وکړي
د پښیمه ډیر هڅه کړې د خپل ورک کې پد کار وکړي زه سیزه سپا خبر کوم دا ما سره اوس کومه کیمرا ده د سیزه ما نیم خور په خپل ټوله کې نیم مې چا کار سکریما د کیمرا په ځان ته واخیستله خام کیمرې د نیم په ما چا نه کار سکړي دي دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستله یو ماما مې د جرمني کې د مایک او د ډیر اول به ما ویډیوګانو غږ ډیر خراب وو یا غره ته سپیشل اوله غلیله کا زه خدا کوشش کوم پوښو اول ما د موج د یوټیوب چینل نه پیسې را تراغلی خه کیمرا ځان ته خلم خه کیپیت به خسی او دا بلا خیډی رو بخیزی مونږ مثال خبر کامری او دغه سیستم برابر سی خو بیا دا خی بس اوس په دغه باندې کار شروع کړی غاول نم شخیش کی په دې وس شروع نه
تمثیل لچرته زده کړ چا در وخو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه در خو دلی زس ویډیو کوم از ځان کې د سینار عالم چې ز تمثیل کوم زس وایم د کډغه مجلس کې دغه سیناست ما پوښ وی د ما خپلم دغه
اس کا یو لن تمثیل بلم راتو کی داسی جالب تمثیل
دی یو بخیل ویڈیو تمثیل د خلق ډیر زیات خو خید ما د غلا پزم خلق ډیر کی خو خی کنه
چی شی غونچه کول تم خدای موټر ورک اپازے والا کی موټر تسوی غتم خدای موټر ورک مونږ ته خدای ولی موټر نه راکې سی غته خدای موټر ورکو توبه توبه
ستاله تجربه نور ځوانان څه استفاده کولای شي یعنی دوی به توکي هم هغه هنر چې لري دغه هنر د غوړې دوه لپاره او هم د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي
را دي سي ځوانان ته خو په کار دي شي ورته سوق لري کنه اس یو یو نیم خو یې چې چا خبر په ځان رشخان ویل دی هغه خو نه خو چې چا کې ورته یې کولای شي هغه دې بالکل دی راشي ورته ما ته ډیر کسان وای ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زی ګورم چې چا کې ورته یې ګورم ما یو الګ د ځان سره مې راخیستې سو ویډیو ګان کې دی ما سره نه ویډیو ګان کې ما نه پومرم غړ د اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیو ګان کې ځان سره واخسته هغه د اوسې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص کړ لکه ما را وسته دي ته چا کې ورته یې زیم راولم په کار دی کولی سی ورتیا ای کی ولی نه دا خو یو چاته به سبق هم کیږي کی د سی پالتو ویډیو ګان نه سی مطلب یو د سی یو چاته خو سی اصلاح یو سبق کی ورسی لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار د خو نه د سی یو خندول دی خندا خو بوج یو نیم کړي کی یو ونای پوج ټو کی شروع کړي غاړي وړي خبره کی یا نور خلک هم ته خاندي دا خو د خو نه د یو خندول ته یو ټولنه ته یو سبق یو چی شو اصلاح میسج خو ته ورکی یو یو پیغام خورته ورکی کنه دس خونه دس یو خندول دی
جرا صدبی جرګه لاتی رو دیر شو کلونو راهیسه په کراچۍ کې فعالیت کوي چې کتابونه چاپوي او فرهنګي غونډې کوي جرا صدبی جرګه اوس په کراچۍ ښار کې د لیکوالو د راټولېدلو او لنورو ادبی ټولنو سره د اړیکو په مرکز بدله شوې زموږ همکار صالح محمد صالح د جرا صدبی جرګې له یو وتلي غړي امان افریدی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې په کراچۍ کې نن سبا فرهنګي فعالیتونه څنګه روان
کراچی ډیر ستر ښار دی د دنیا د پښتنو هم د ټولو ستر ښار دی څلوېښتو لکو نه بالا پښتانه دلته میشته دي نن هم که څوک راشي د دې خاورې اصلي باشندګان چې کوم دي هغه قدر کوي او دلته خپ عزت سره روزی ځان ته پیدا کولی شي د ادب چې کوم پوزیشن دی پښتو ادب هغې ته هم خوشلګاو ټولنې دي چې هغې کار کوي ځای په ځای خپلې اسانتیاو مطابق چې کوم ځای کې څو کسان شاعران دیوان راټول شي نو ټولنه جوړه کړي او د وشلو نه به سیوای ادبی ټولنې زما تعلق چې دی هغه د کراچۍ جرس ادبی جرګه بین الاقوامي شهرت لري ریاست تسلیم دی الله وبخي په دې دنیا کې نشته کیسر افریده دی الله ژوندی لري او نور ملګري څوک پښتونخوا کې دي څوک د ملک نه بهر دي دغه یو مضبوطه اداره جوړه کړې ده ډېر فیس ته نه رسېدلې ده پښتنو ته په ادبي حواله باندې نغې په دنیا کې تاسو کتی شي پیژنې بهیم رحمان بنیرے جرس پیداوار دی ظفر صافی دی جرس ادبي جرګه داسې تنظیم دی نظم ضرور لري خو داسې نظم لري چې دام ریکارډ دی د هغې عہدیدار نشته
آیا جرس ادبی جرګه یا نور ادبی ټولنې چې تاسو ویل شمیرې په کراچۍ کې شاوخوا شلو تر رسیږي په نور ایالتونو کې یا نور هیوادونو کې له فرهنګي او ادبی ټولنو سره اړیکې پالي
رب خو ضرور شته پښتانه چې چېرته دي د ټولنې او د ملګرو انفرادی طور باندې اجتماعي طور باندې په دواړه حوالو باندې ربط لرو د افغانستان ملګرو سره یورپ کې امریکا کې چې کوم ملګري دي د هغوی سره ټولو سره د جرس ادبي جرګې او د جرګې د ملګرو انفرادی ربط شته د جرګې کوم کار او زیار دی هغه جوته خبره ده ټول دنیا فرنگی ملگری ٹولنی پیسے تو ملگری انفرادی طورم پر آپ تکیوی سے وہ سم زمین دا کیسر افریدی یو کتاب غالباً لکھ لوری تنکی دی مضامین دی مکالی دی او سیریزی دی مختلف کتابوں دا غی مجموعہ دا افغانستان نعمت اللہ صدیقی چاپ کلا پیخور افغانستان ننگرہار کابل پورے تعلق ساتو دا ہر میشتی پوڑمبی اتوار دا جرس دا بی جرگی اجلاس وی او زین وقت پتا دا زمونگ دا سے آغا نشت دفتر نلرو دلتے پارک دے پا پارک کے کینو عوامی زیاد ہے مسائل کی پابندی نہیں او نا دا چاہ احسان وی روان دے
تاسی خپلا ہم شیرونا لکھئی او لکھنی کوئی او پوٹولونیز شبکو کی اخبروئی هغه فرهنګیان چې ستاسو ترڅنګ په کراچۍ کې فعال دي څه ستونزې لري او څومره یې فعالیت ته زمینه برابره ده؟
سل په سله مزدور کار دي، محنت کشه دي. طاهر افریدی روزګار اسټیبل شوی دی، ډېر ښه ترانسپورټ کار کوي. هغه شروع کړی دی خو طاهر صاحب چې اول کړی و نو هغه ټیکسی به چلولو، مزدوري یې کړې ده، باقاعده روزانه ټیکسی چلولی دی، محنت یې کړی دی او په دغه حساب باندې هغې یو اداره ٹیبل کڑے دا بل ترزوے و پارٹنرشپ و درے خونے وے بلا مثال بد ریاض تسنیم واخلم اللہ پاک دیو بخی آغا جس پولیس کی نوکری کڑے ہو آئے کانسٹیبل ہو کانسٹیبل برتی شوے ہو پولیس کے چھے کلا مر شو اللہ دیو بخی نو آغا وقت میں آغا پا آغا او دے بانے کانسٹیبلے بانے کانسٹیبل و آغے نا آوالدار نشو صوبیدار نشو حکومتی سطح بانے زمون سرا مرستی نه کېدو برابری دی. علاقے مم داسی دی چې حکومت اکثر ترقی یافتہ کارونه ڈیولپمنٹ کارونه چې دی هغه ډیر کم کیږي، کسو پروگرام یا د لگا غنی خان په حوالہ سو پروگرام کو یا خوشحال خټک یا رحمان بابا آرٹس کونسل موږ لپاره سہولت فراہم کړی او زیرا کړی او هلته مو پروگرامونه ډیر شي کړی دی کو
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوی، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. استوری که څه هم رښتیا بنوي خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوځاوه او دوی به مطمئن وو چې کېدای شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو استوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په استورو ډیر باور نه لري خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د استورو رول مهم بلل کیږي. د استورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د استورو په اړه معلومات راکوي.
استوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ته ژوند بخلی هغه کوم قدرت ده. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې لتا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخوت تعجب یې وکړ چې دا څه دی. شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه یې اساطیري ژوند دی، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطورې کشف کړي، اسطورې د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطورې تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد و. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساینسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساینس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطورې د انسان تر ټولو زاړه فکري او تخیلي ملګری دي. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له هماغه وخت سره تړلې ده. څومره چې زمانه نوي کېږي اسطورې له منځه نه ځي، بلکې خپل شکل بدلوي، ځکه چې اسطورې زموږ په قدیمي تحت شعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطورې خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي او وایي چې تیرېدل ترې پکار دي، خو ځینې وایي که موږ هر څومره هم د اسطورې وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند باید څنګه وي؟
اسطورې زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت له منځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډېرو زړو زمانو کې اسطورې د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانې رامنځته شوې او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته له هغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل او نه هم پخوانۍ ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطورې زیږیي، رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی له نورو سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتونکي غابونه یا د نورو سیارو موجودات، دا پخپله د نوې زمانې اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي فلسفي حالت ته ځي او له هغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمان و چې یو وخت زموږ ډېرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیري تاریخ نه لري. دوه خبرې دي، یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهور اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایل ما دا ثابته کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغانی اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب ژړان، دا ګڼې دغسې اسطورې شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډېرې زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چون دوی دغه اسطورو ټولو په افغانانو کې، په پخوانیو افغانانو کې عقیدوي ریښې درلودې. کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس یې هغه پخوانۍ اسطورې له منځه یوړې. د دې پر دوی ته دا خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبي ارزښت ساتلی وای. دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوې، په متونو کې له منځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو په رسمیت پیژندل پای ته ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته. زموږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي او موږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له موږ سره ګډې دي. موږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده. او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونانا، تر آریانا او تر نورو حوزو پورې، تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري. او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړیږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر در اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی دکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق چې مندلی دی په کاڼه یې وشتلی خلق. د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري. د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري. د سترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لا نه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي. نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي. پرون د ساند سره ووتل راغلي خلک. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلک. تر شنه آسمانه ګیلمنې چیغې ما استوه. تر شنه آسمانه ګیلمنې چیغې ما استوه. داسې یې ډېر د بل په تور دلته وژلي خلک. دلته چې راغلی نو درهم تمه مه ترې کوه. دلته چې راغلی نو درهم تمه مه ترې کوه. د دې قصاب تیغونو وینې ژړولي خلک. د دې قصاب تیغونو وینې ژړولي خلک. جهانی تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. جهانی تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک.
اوریدونکو د ازادي راډیو مجلې په وروستیو شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوی درتا دستر گو بلې دې تګړې دې تګړې دې تګړې دې خاموش ارزوګانې تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے شرم والے سنگار ویدا سے رنگ چھاپ رہے رے شرم والے جذبے کرتا کمینے کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے Believe.